سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی لیدا توماس گرینفیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره یې ولګوي. اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کنفرانس کې 100 میلیونه ناروېژي کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه. د ناروی د بارنوی چارو وزیر انیکې نویتلفیت پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتو، جرمني، بریتانیا او قطر له لوري په بلل شوي کنفرانس کې د دې مرستې د اعلان ترڅنګ وویل افغانستان له بېساري سیاسي او بشري ننګونو سره مخ دی او په دغه هېواد کې د ماشومانو وضعیت په ځانګړي ډول خورا ناوړه دی. همداراز جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 228 میلیون ډالرو سره برابره ده اعلان کړه. د جرمني د بارنوی چارو وزیر انالینا بالبرګ وویل دا مرسته افغانستان ته د جرمني پر نورو بشري مرستو سربېره ده. د دې د افغانانو بشري بحران په نړۍ کې تر ټولو ژور او سخت بحران وباله. د سر سلیم نړیوالې کمیټې رئیس پیټر مریرو ویل افغانستان په بحران کې دی او له دې سره سره چې جګړه پکې پای ته رسېدلې اقتصادي، اجتماعي او بشري ستونزې مخ په ډیریدو دي. د چې پرون د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وینا کوله ویل د افغانستان نیمایي نفوس د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري او په وروستیو میاشتو کې شدیدې خوارځواکۍ اندازه پکې خورا ډیره شوې. د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یوه موافقه لاسلیک کړه. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته 10,000 ټنه نور غنم ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي. جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وښیي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډېر ټینګار وکړي. او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ، پاکستان له 50 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. د دوی لوبه پرون په لاهور کې وشوه. استرالیا 348 منډې وکړې د اتو لوبغاړو په سوځېدو. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 3 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو پورا کړ. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم او ورسره امام الحق سلیزی ووهلې. خبرونه مو واوریدل. اوس براشو د پروګرام د مهمو مطالبو معرفي ته. له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د 2,440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غونډې پرانیستونکی ویناوال و.
Our funding appeal for Afghanistan.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ډاډ ورکړ
افغانستان نه به چاته ضرر نه
وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کنفرانس کې پرون وویل په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال ور اوړي. عبداللهیان وویل په افغانستان کې په بشري وضعیت باندې اندېښمن دی.
نگران وضعیت انسانی مردم در این کشور هستیم.
یوه ډله امریکایی میرمنې افغانستان ته تللې دي. وایي چې د ښځو د تعلیم لپاره به هڅو ته دوام ورکوي.
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره راغ راپور.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
آزادی رادیو تا غوگست رازو ده پروگرام اول مطلب تا. د ملګرو ملتونو په کوربتو پرون له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کنفرانس کې د 2,440 میلیون ډالرو ژمنه وشوه. د دغه مرستو لویه برخه امریکا متحده ایالاتونو، جرمني، بریتانیا او ناروی ورکړې ده. په اصل کې د ملګرو ملتونو سازمان له افغانستان سره د بشري مرستو په هدف د 4 میلیارد او 300 میلیون ډالرو غوښتنه کړې و. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې دغه اندازه مرستې له افغانستان سره ونشینو د افغانستان وران او له زوړ سره مخ اقتصادي حالت به لا پسې مات او ګډوډ شي. د ازادي رادیو خبریال اسمت ساروان په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
ملګرو ملتو پرون ناوخته اعلان وکړ چې له افغانستان سره په 2022 کې یو 24 نړیوالو مرستندویانو د 2.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې تر هغه هدف چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره ټاکلی و لږ دی. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتریش د آنلاین کانفرنس ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ګواښونکی حتی خراب وباله او پر مرستندویانو یې غږ وکړ چې له دې هیواد سره بې قیدو شرطه مرسته وکړي. ملګرو ملتو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو تر کانفرنس مخکې 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتې وه. سرمنشي د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پرانیستونکي وینا کې وویل د افغانستان اقتصاد له هغه مهاله چې طالبان واک ته رسیدلی سقوط شوی او اوس 9 میلیون افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي.
موږ نن له مرستندویانو غواړو چې د بشري مرستو لپاره تر ټولو سترې غوښتنې ته پیسې ورکړي. د افغانستان خلکو ته سږکال د دوی د اړتیا تر ټولو په سختو شرایطو کې 4.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کوو.
د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه ګڼې کورنۍ د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خپلو ماشومانو او د بدن د غړیو پلورلو ته اړ شوي دي. د په عین حال کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. سرمنشي وویل په داسې حال کې چې انتظار باسي چې نجونې ښوونځیو ته ستنې شي د دوی له تعلیم څخه د معاملې لپاره د یوې وسیلې په توګه کار نشي اخیستل کېدی. د په وینا د طالبانو د دې پریکړې په خاطر د بشري مرستو د درولو لپاره هیڅ منطق نشته. ډیرو کتونکو له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د نږدې 4.5 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه ډیره بللې وه او ویلي چې د طالبانو د بشري حقونو سابقه د دې سبب کیږي چې مرستندویان شاته شي او همداراز پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د مرستو مخه د اوکراینی کډوالو خواته اوښتې ده. ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو د کانفرنس په پای کې اله څرګنده کړه چې د مرستندویانو له لوري اعلان شوی مرستې څومره چې ممکن وي ژر ور وسپارل شي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته غواګست. د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له طالبانو وغوښتل چې په خپل هیواد کې له تروریستي ډلو سره کلکه مبارزه وکړي. دوی په چین کې د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په ګډه اعلامیه کې له طالبانو همداراز غوښتي چې د ښځو او قومي اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو خلکو د اساسي حقونو د تضمین او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره ګامونه واخلي. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د دوه ورځې کانفرنس په ګډه اعلامیه کې همداراز ویل شوی چې طالبان باید له تروریستي ډلو څخه د ځان لرې کولو لپاره څرګند اقدامات وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې د تروریستي ډلو د ځپلو او د هغو د روزنیزو کمپونو د لمنځه وړلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخیستل شي چې ډاډ ترلاسه شي افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو د روزنې په مرکز او پناه ځای نه بدلیږي. طالبانو مخکې ویلي چې له تروریستي ډلو سره اړیکې نه لري او د افغانستان له خاورې څخه به د دوحې له موافقې سره سم د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، ایران، پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او همداراز روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو کانفرنس د چین په کوربتوب د دغه هیواد په تونګسي ښار کې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو جوړ شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د یو پلاوی په مشرۍ په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د کانفرنس په پایزه اعلامیه کې راغلی په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو او د ښځو د حقونو د یقیني کولو او د خلکو د ژوند د ښېګڼې لپاره د اقدامات وشي. اعلامیه هم دراز وای چې د افغانستان گاونډیان په دغه هیواد کې د سختو انساني ستونزو له درکه اندېښمن دي او افغانانو ته د بشري مرستو ورکولو او د دغه هیواد د اقتصاد د احیا کېدو ملاتړ ته به دوام ورکړي. طالبان له اوو میاشتو راهیسې پر افغانستان واکمن دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونه او بې تبعیزه ټولو نجونو او هلکانو ته د زده کړو د حق ورکړه له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنې دي. طالبانو د مخکینیو ژمنو خلاف د حمل په درېیمه د ښوونځیو د پیل په ورځ له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړې شي او تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته ورنه شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس به ورشو کابل ته چې هلته یوه ډله امریکایي میرمنې له یوې اونۍ راهیسې د نجونو د زده کړو پر اهمیت باندې د خبرو لپاره په کابل کې دیره دي. دوی چې د بیلابیلو غیر دولتي بنسټونو غړي دي، زده کړو ته د ټولو نجونو پرېښودل له افغانستان سره د بشري مرستو د ډیریدو او د افغانستان بانک د کنګل شو مالي شتمنیو لپاره له طالبانو او امریکایانو سره په خبرو بوختې دي. یادو میرمنو افغانستان ته د سفر پر مهال له ځینو سازمانونو او روغتیایي کلینیکونو هم لیدنه کړې او له یو شمېر کورنیو او طالبانو او حکومت له سیمه ییزو چارواکو سره یې لیدلې دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له یادو میرمنو سره لیده کاته تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
Education for every Afghan citizen.
سونیتا وسوانات میرمنې د افغان میرمنو په نوم د یو سازمان بنسټ ایښودونکي او د همدې بنسټ د مدیر پلاوی په خوانی غړې ده. هغه د هندو مذهب یو مترقي رهبر هم ده. سونیتا د هغو او امریکایي میرمنو په ډله کې ده چې لیوی اونې راهیسې زده کړو ته د افغان جنو د لاسرسي، افغانستان ته د لاړېرو بشري مرستو د جلبېدو او د افغانستان بانک د کنګل شویو مالي شتمنیو د آزادولو لپاره افغانستان ته راغلي. اغلی سونیتا وایي چې د افغانستان خراتون کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو د مساوي فرصتونو په برابرولو پورې تړلې ده.
هغه څه چې د مساواتو لپاره اړین دي هغه دا دي چې موږ دلته راغلي یو سو افغان حکومت ته دا پیغام ورکړو چې د دې هیواد لپاره مهمه دا ده چې د دې وطن نجونې او هلکان په ټولو پړاوونو کې په مساویانه توګه زده کړو ته لاسرسی ولري.
مسعوده سلطان، سونیتا وسوانات، کلی کمبل، ریو دکتر کلیوی، دایسی خان، روس میسنجرو، میدیا بنجامین، د بشری حقوقو هغه فعالان مذهبي رهبران د سپتمبر 12 پیږي هغه پاتیشونی او امریکایي لیکوالي میرمنې دي چې افغانستان ته راغلي ترڅو په اوسنی وضعیت کې د خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. د افغان امریکایي میرمنو د حقوقو فعال مسعوده سلطان چې د انفریز افغانستان په نوم د سازمان مشري په غاړه ده، افغانستان ته د خپل سفر د مخه په اړه وویل:
زه راغلی یم د یو ګروپ امریکایي ښځو سره چې د افغانستان حالات موږ وګورو، د افغانستان د ښځو د کوچنیانو سره غږ راپورته کړو چې کومک ورسره وسي. اول او دوام دوی د ایجوکیشن د سپورټ لپاره چې مکتبونه ژر تر ژره ټوله خلاص شي، چې دوی ډېر خفه دي دا نجونې چې موږ ولیدلې کورونا سي دي، او درېیم د کنګل کړي پیسو د خلاصېدو لپاره چې موږ د افغانستان پیسې به دا د افغانستان د خلکو پیسې دي دا باید بیرته افغانستان ته راسي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان هم د چهارشنبې په ورځ د پوهنې وزارت د کیفیت د تضمین موین سره د یاد پلاوی لیدل تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
موږ خپلو ټولو هیوادوالو ته د خپل مسؤلیت او تعهد په اساس تعلیمي اسانتیاوې برابروو، نه د بهرنیو جهتونو د فشارونو او فرمایشونو له امله، او په دې باور یو چې دغه فشارونه او فرمایشونه له افغان ولس سره د خواخوږي په اساس نه بلکې د اسلامي امارت د سیاسي انزوا لپاره دي.
ټاکل شوي دا پلاوی بیرته امریکا ته ستون شي او په یادو برخو کې د افغانانو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ایران وایي په وروستیو میاشتو کې هره ورځ زرګونه افغان کډوال دغه هیواد ته وراوړي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس ته کړي. ملګري ملتونه هم تاییدوي چې په تیرو اوو میاشتو کې ایران ته هر ورځ زرګونه افغانان ورځي، خو له ایران څخه ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته اړول کېږي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په تیرو اوو میاشتو کې کابو 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې او اوس په ایران کې د 13 افغان کډوالو شمیر 15 میلیونو ته رسیږي. حسین امیر عبداللهیان دا خبره پرون د چین په تونګسي ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو کنفرانس ته وکړه. د افغان کډوالو د شمیر پر زیاتېدو د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ته د نړیوالو مؤسسو پر لږ پاملرنې نیوکه وکړه. د ونویل چې د کومې احصایې پر اساس وایي چې په اوو میاشتو کې 1 میلیون افغانانو ایران ته پناه وړې، او آیا د ایران حکومت دغو کډوالو ته خدمات وړاندې کړي او کنه؟ خو له دې سره سره هره ورځ زرګونه افغانان د بیروزګارۍ او بېوزلۍ له کبله ایران ته په سختو غیرقانوني لارو اوړي، او له دې سره هممهاله ایران هره ورځ سلګونه افغانان بیرته افغانستان ته رااړوي. ایرانی چارواکو په دې ورستیو کې ویلي وو چې په تیرو څو میاشتو کې د ورځې 15 زره افغانان د ایران خاورې ته ور اوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری هم اټکل کړی چې په متوسط ډول د ورځې 3 زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې کابو 3 میاشتې پخوا د ایران د سفر پر مهال ویلي و چې د ایران د حکومت د لومړنیو اټکلونو له مخې په 2020 کال کې نږدې 15 لک افغانان ایران ته کډوال شوي دي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي په تیرو څو میاشتو کې له ایرانه د ایستل شویو افغانانو شمیر 3,60,000 تنه وښود.
ورسته لدې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی په خبره د غیر دوستۍ وعدونو د ګازو په بدل کې د روبل غوښتنه وکړه، یو شمېر اروپایي هیوادونو پرې غبرګون وښود. د روسیې ولسمشر پوتین پرون یو حکم لاسلیک کړ چې پر اساس به یې له نن څخه اروپایي هیوادونه روسیې ته د ګازو د رانیولو په بدل کې یوازې روبل ورکوي. اجمل انت به واک شو تر هغه وروسته. اجمل انت د ټولنیزو او اقتصادي برخې راپورونه وړاندې کوي.
د جرمني صدر اعظم ویل د غازو په قراردادونو کې عموما شرط داوي چې پیسې به په ډالرو یا یورو ورکول کیږي. د همداراز ویل چې دا خبره د مارچ په 13 له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کړې ده. د فرانسې د اقتصاد وزیر برونو لومر اعلان وکړ چې له جرمني سره یو ځای د روسیې د غازو قطع کېدو ته چمتووالی لري. ښاغلی لومر پرون په برلین کې له خپل جرمني ساری سره لکتنی وروسته اعلان وکړ، ښایي سبا داسې حالت رامنځته شي چې نور به له روسیې څخه غاز نه راځي. دا زموږ دنده ده چې دې سناریو ته چمتو شو. د ایتالیا صدر اعظم ماریو دراګي وویل چې د پوتین ډاډ ورکړی چې د غازو پیسې به په روبلو نه ورکوي. د برتانیا د صدر اعظم ویندوی پرون خبریالانو ته ویل چې برتانیا به په روبلو د روسیې غاز وانخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې له سبا یعنی نننۍ جمعې څخه د غازو د صدور له درکه پیسې به په روبلو اخیستل کیږي، او کوم هیواد دا شرط ونه مني د غازو د صادراتو قرارداد به ورسره پای ته ورسوي. پوتین دغه راز ویلي چې د روسیې د غازو اخیستونکي باید د روسیې د غاز پروم شرکت په بانک کې د روبلو حساب پرانیزي او له همدې لارې د غازو پیسې ورکړي. د روسیې ولسمشر ویل که د روسیې د غازو رانیونکي دا کار ونه کړي، دوی به یې په خپل مشتری پسې پور وشمیري او واقف به یې د مشتری په غاړه وي. روسیې تیر کال اروپایي ټولنې ته 1,550 میلیارد متر مکعب غاز صادر کړی چې له هغو څخه 80 میلیارد متر مکعب یې جرمني او څه باندې 12 میلیارد متر مکعب فرانسې اخیستی. په روبلو د غازو د پلورلو لپاره د پوتین هڅو د دغه هیواد د پیسو ارزښت چې سخت لویدلی و یو څخه کړی. اروپایي ټولنې چې د خپل مصرف په 30% غاز له روسیې واردوي، پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې پراخ بندیزونه لګولي. اروپایي حکومتونه او کمپنیو په روبلو د روسیې د غازو د پیرلو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې یوازې په یورو یا ډالر د روسیې غاز اخلي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 4 نوي 9000 4 سوا
ول زرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې پر مرکز سربیره د دې ولایت په 9 ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو د ورکولو پروګرام پیل شوی او له امله یې څه باندې 100 روزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. نور حل په دې رپورت کې.
د کندوز په مرکز او ولسوالیو کې د کار په بدل کې د غنمو ورکولو پروګرام پیل شوی دی. د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي د دې پروګرام د کار په دوران کې به څه باندې 1,15,000 روزګارو کسانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شي. د دغې ادارې رئیس مولوي امن الله حسن وایي دغه پروګرام د کارموندنې او د فقر کمولو په هدف پیل شوی تر څو روزګارو خلکو ته کاري فرصت رامنځته شي او له امله باید د اوبو کانالونه، لښتې او نهرونه پاک شي. ښاغلي حسن ازادۍ راډیو ته وویل چې هر ورځ یو کارکوونکو ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
دا کوم پروژه چې د کار په مقابل د غذا کې ده، دا په ټول کندوز کې په ټول ولسوالیو کې کار جریان لري. هغه بې وزله کسان چې هغه مثلا مستحق دي د کار دي، هغه موږ په کار ګمارلي. د دې هغه کوم غنم چې دي هغه کندوز ته انتقال شوی دي او بیا به هر کس چې څه کار کړی هغه ته به پخپله دا ورکول کیږي په خپل لاس باندې.
د کندوز ولایت د ځینو ولسوالیو وزګار خلک چې اوس مهال سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د دغه پروګرام له پیلېدو څخه هر کلی کوي. د خرابات ولسوالۍ اوسیدونکی 30 کلن محمد حسن وایي پخوا له بیکاری سخت ځورېده، اوس خوښ دی چې په دې پروګرام کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
مقابل د کار کې موږ ته غنم راکوي او موږ دغه لښتي، زابورونه، بیالې، نارونه دا پاکوو. د همدغه په مقابل کې موږ ته غنم راکوي چې هغه د موږ د روزګار احتیاجات پوره کوي. ډېر خوشحاله استو، اوس فعلا په کار کې مصروفه یي، هره ورځ خپل کارونو ته ځو.
د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له همدې لارې د خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
از ریاست زراعت ما خوشحال هستیم که برای ما امسال
کرنی در ریاست څخه خوش شو چې موږ ته د کار زمینه را برابره کړه. موږ دلته زابرنه، لښتي او کانالونه پاکو او په بدل کې موږ ته هر ورځ 10 کیلو غنم راکوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ نفقه پوره کوو. موږ له طالبانو غواړو چې دغه پروګرام وغځوي تر څو ټول وزګار خلکو ته د کار بوختیا برابره سي.
د کار په بدل کې د غنمو پروګرام په داسې حال کې په کندوز کې پیل کیږي چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې ګڼ شمېر خلکو د کار له نشتوالي شکایت کوو. که څه هم د دې ولایت اوسیدونکي د کار کولو لنډمهاله پروژې ګټورې بولي، خو پر طالب چارواکو غږ کوي چې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو کار وکړي تر څو د کور دننه وزګارو خلکو ته د کار او روزګار زمینه برابره شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی او کتاب پلورون کې وایي د پوخا پرتلې پیرودون کې هم نیم په نیم راکم شوی. په هیواد کې د ورستیو بدلونونو راهیسې چې پانتونونه هم د څو میاشتو لپاره تړل شوي وو، ورسره سم د کتاب پلور کمرنګه شوی او یو شمېر کتاب پلورنځي هم تړل شوي دي. دغه راز پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه لامل بلل کیږي چې د مطالعې دودې پیکه کړي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
په کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته، خو د لوستونکو شمېر تر پخوا ډېر پیکه شوی. رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هغو ګوتو په شمېر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي. دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډېری د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري، خو ډېری نور ځوانان چې مالي امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي.
ډېر محصلین پیسې نه لري، اقتصادي مشکلات یې زیاتې، اما له مطالعې سره یې مینه زیاته. کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډېرې لوړې وي. پر دې بنسټ باندې موږ نسو کولای سي په هر شکل باندې کتاب پیدا کړو او هغه په اتاق کې ولولو. زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کړو.
مخکې وختونو کې که مطالعه سخته وه، د مطالعه اسباب سخته وو، دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو. نن وخت که مطالعه اسانه سوې ده، بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه یو بلې خواته بوځي. زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ هغه خپل وخت صحیح مدیریت کړو.
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا تر څنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي، ځکه نو د کتاب لوستونکي او پیرونکي نیم په نیمه کم سوي دي. په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکی وایي تر پخوا یې کاروبار ډیر کم سوی او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي. د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنتي هم تړل سی بي.
وای اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس به بيخي نه کې ډېر کم سی وی دي، یعنی موږ پروش وو د پرسلاده د مطالعه کچه ډېر زی په سی وی دو په دا ورستي په د تحولات راغلم به بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړي او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالۍ په لاره واچوي تر څو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندی کړي.
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالۍ لا زیاتې کړو او په دې برخه کې انشاءالله ډېر کار ته متحد یو او پلان لرو چې په لن راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نورې سیالۍ جوړې کړو چې څو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعې ته وهڅېږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د وروستي سیاسي بدلون راهیسې چې په ټول هیواد کې د شپږ میاشتو لپاره دولتي پوهنتونونه تړل سوي وه، د کتاب لوستلو تر څنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سوړ سوی چې له امله یو شمېر کسان بېکاره سوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دلته په کندهار ښار کې یو قسم مسلکي غله پیدا سوي دي چې کله یو څوک د یو چا د شکولو او د غلا کولو اراده ولري نو هغه ته ځان د استخباراتو د مسول په حیث باندې معرفي کوي، ورته وایي چې تا د پلاني مولوي صاحب زوی وژلی دی، نو راځه زموږ په کار یې، ستا سره موږ کار لرو. بیا کله چې دی هغه هدف ته بوزي د منطقې څخه لري کې، بیا د هغه څخه پیسې واخلي، غلا ځینې وکړي چې دا اکثره د صرافي مارکیټونو شاوخوا کیږي. دا کسان د ملا او د عالم یا د اسلامي امارت د مسؤلینو په نامه باندې کار کوي. زموږ د هیوادوال باید دې ته چمتو وي او د دې کسانو په دې جال کې راګیر نه سي او کوشش وکړي علما کرام د خپل منبرونو د لارې خلک خبر کړي او عوام ورونه هم یو بل ته د پیغام ورسي.
زه خان صدام یم د خوست ولایت څخه، ستاسو سره د ټلیفون پر کار کړم. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې غوښتنه ده چې اوس په افغانستان کې نرخونه ډېر لوړ دي مګر بیکاري زیاته ده. د دوی نه مې هیله دغه ده چې په ګمرکاتو کې لوی تغییر راولي. که په ګمرکاتو کې تغییر رانه شي په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران رامنځته شي.
ګل محمد د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم چې هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ د پزې په سیمه کې د بیسین ستنې درولې چې دغه کاسې نه جوړ بسته کړې، دغه تر هغه بیسین شرکت مشرانو پرې چې دغه ما پیغام ورسېد د کاسې ضرور بسته کې بېخي موږ سره په تکلیف تنتنان کار نه کوي. وسلام.
حمید سیام یم له شایسته کندهار نه. نو د ازادي راډیو واکن که ټولنیز خبرونه دي که اجتماعي دي که داسې تفریح خبرونه دي که داسې نور د میلمنو په خبرونه دي که ادبي خبرونه، ټول مشتد قدر وړ دي. د ازادي راډیو واکن ډېره زیاته د خلکو دپاره، د ټول افغانستان دپاره، خصوصا بیا د افغانانو دپاره ډېر خدمتونه کړي دي. نو زموږ په سیمه کې الحمدلله بېخي امن امان دي، ټول خلک په خپل ورځني چارو باندې بوخت دي. خو یوه خبره دا ده چې په افغانستان کې سږ کال تاریخ ډېر کرل سیوی دی او غنم په کم کاچا باندې کرل سیوی دی نو د سناسه خلق د لوجو د تن سره سمختی د دی خو وچ کلی ده نو هله مونده چې پراتلین کلو کې غنمان ډیر وکړسی او خدای پاک چې د خیر ورشتنه وکي موږ په دې باندې زیات خوش یو
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي
د سهار ته نیمې شوې ورځو لاندو خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي لیدا توماس گرین فیلد د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل دا نوې بشري مرسته ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو ته ورکوي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره ولګوي اخو ناروی افغانستان ته د مرستو په کانفرنس کې 100 میلیون ناروېجی کرونا مرسته چې 80 میلیون امریکایي ډالر کې اعلان کړه همدارنګه جرمني له افغانستان سره د 200 میلیون یورو مرسته چې له څه باندې 221 میلیون ډالر سره برابر ده اعلان کړه د هند حکومت د افغانستان خلکو ته د نورې مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو له نړیوال پروګرام یا WHO سره یو موافقه لاسلیک کړه د هند بهرنیو چارو وزارت پرون ویل د دې موافقې پر اساس هند د WHO په وسیله افغانانو ته لزرټونه نور غنم ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین منځوي شوی او ممکن خپل ځینې سلاکاران یې شړلي یا بندیان کړي وي جو بایدن پرون بې له دې چې د خپلو خبرو کوم ثبوت وکړي وویل اوس نه غواړي پر دې موضوع ډیر ټینګار وکړي او وروستی خبر د کرکټ له نړۍ پاکستان له 15 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنۍ کرکټ لوبه کې ماته ورکړه لاند خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دوچې ازادي په سپو کې پروگرام مخته بیایي
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نیکی اهلی و منی د افغانستان پر روان وضعیت نن دوه غونډې متمرکز دي په چین کې د افغانستان ګاونډیان د هیواد روان وضعیت ارزوي او د جنیوا په غونډه کې مرستې ته د سختو اړو افغانانو لپاره بسپنه راټولېږي د دواړو غونډو ګډ ټکی افغانستان دی خو توپیر یې دا دی چې په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي د چین د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د افغانستان د روان وضعیت جاج اخلي او د دې هیواد د سیاسي اقتصادي او بشري ستونزو د هواري لارې چارې لټوي او هم د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنو ته ځواب مومي خو د جنیوا د کانفرنس څلور قربانه ملګري ملتونه بریتانیا جرمنی او قطر هیله مند دي چې په افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره 4.4 میلیارد ډالر بسپنه راټول کړي دواړه غونډې داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د حکومت وروستي اقدامات په تیره هغه چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړې منع کړي دي ښځو پر سفر او پارکونو او میله ځایونو ته په تلو یو لړ محدودیتونه لګولي د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدامات به پر دغو غونډو په تیره د جنیوا پر غونډې چې په افغانستان کې د شاوخوا 95% نفوس لپاره چې ویل کېږي کافي خواړه نه لري مهم ګڼل کېږي اغېز ولري نړیوال بانک پرون اعلان وکړ چې د 600 میلیون ډالر په ارزښت له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پروژې د طالبانو د هغې پریکړې په غبرګون کې کنګل کوي چې له شپږمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر زده کړو یې بندیز لګولی دی نړیوال بانک ویلي د پوهنې روغتیا کرنې او کورنۍ معیشت په برخو کې پروژې به د بیا رغونې د صندوق تمویلونکو هیوادونو ته یوازې هغه مهال د تایید لپاره وړاندې شي چې نړیوال بانک او شریکان په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو تفاهم ولري د طالبانو د حکومت دغو اقداماتو سره سره به نړیوال په خلاص لاس د دومره مرستو ژمنې وکړي چې ملګري ملتونو یې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو ژوند ژغورنې او معیشت برابرولو لپاره غوښتنه کړې ده البته د یادونې وړ بولو چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له دغې غونډې مخکې ویلي وو چې تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې تر اوسه هیڅکله هم نه دي لیدل شوي چې ملګري ملتونه دې یوازې د یو هیواد لپاره د بشري مرستو لپاره د دومره پیسو غوښتنه کړې وي د دغو سیمه ییزو او نړیوالو غونډو په ترڅ کې په کور دننه د طالبانو کړه وړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تعامل او برعکس او هم د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره هڅې او اړوند نور موضوعات له خپلو میلمنو سره څیړو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی او د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د سازمان ایکو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې پخوانی لوی رئیس ازرخش حافظي، د سیاسي مسایلو پوه او د طالبانو ملاتړی عبدالغفار کامیاب او سیاسي تحلیلګر سید زاکرشاه سادات. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حافظي صاحب، لومړی به تاسو ته درشو، په چین کې د افغانستان په اړه سیمه ییز غونډه تاسو څه ډول ارزوئ؟ چین او د غونډې نور برخوال د څه په لټه کې دي او د طالبانو حکومت چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دې غونډه کې ګډون کړی دی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو میلمنو ته او محترمو اوریدونکو ته. دا د دې سرګندوی دی چې افغانستان اوس هم د دنیا لپاره مهمه ده او ختیځ او لویدیځ د افغانستان په اصله ځلی کوي او دا زموږ د افغانستان نژاړ او غریب خلکو لپاره یو څه زیری دي. دا چې ولې چین دا ابتکار وکړ او یو ګشت مجازي دا کار وکړل او دا دوهم ګشت په فزیکي توګه دا ټول د بهرنیو چارو وزیران ګاونډي هیوادونه راوبلل او پایځم د روسیې او امریکې استازي هم هلته شتون لري د بینالمللي اجماع په خاطر. دا خبره ده د افغانستان د اهمیت څرګندوي ده او دا موضوع چې چین ولې لیوال دی، چین خو زموږ ګاونډی دی، یو خپل د غربي سرحدونو د امنیت په خاطر ورته ډېر اهمیت لري افغانستان. دوهم دا چې افغانستان یو شتمن هیواد دی او چین هم خام مواد ډېر اړتیا لري، نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې تمرکز کوي او ډېر نور دلایل هم شته چې دا په اصطلاح د نظم نوین جهاني چې افغاني تقریبا دوه په ختمېدو دي او نوی نظم جوړیږي. په هغه نوی نظم کې افغانستان د منځنۍ ایشیا او د سویلي ایشیا ترمنځ ډېر جیوپولیټیک او جیواکونومیک موقعیت لري. په دې خاطر چینایان دیوال دي او نور هیوادونه هم ډېر اهمیت ورکوي افغانستان ته او دا خبره ده.
مننه. د سیاسي چارو تحلیلګر عبدالغفار کامیاب هم را سره وصل دی. کامیاب سره تاسو ته بده شو. د طالبانو د کورنی او نړیوال مشروعیت موضوع تکرار شو. د طالبانو د حکومت تقریبا دغه د ونی میاشتې پوره شو، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم واکمنی په رسمیت نه ده پیژندلی. طالبان هم هڅه کوي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. له نړیوالو غوښتنه کېده په لومړي سر کې چې په افغانستان کې باید له طالبانو سره چې اوس عملاً پر افغانستان واکمنان دي تعامل ولري. طالب مشرانو هم تر اوسه د چین په څیر په ډیرو نړیوالو غونډو کې ګډون کړی دی. تر اوسه دغه تعامل څه نتیجه ورکړې ده؟
سلام تاسو ته او د بس درنو میلمنو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. حامد او مصلیا، د افغانستان اوسنی وضعیت لکه څرنګه چې غربي میډیا او نور رسنۍ منعکس کوي تر هغو اندازه د اندېښنې وړ نه دی او حکومت په دې ښه توانېدلی دی چې د اسلامي امارت څېره یا تصویر دنیاوالو ته په مستقیم ډول په مغه واقعي بڼه ښکاره کړي. سیاسي تعاملات یو اصل دی په دولتونو کې او د دولتونو د روابطو په مابین کې او ممکن یو نیم وخت دغه تعاملات لږ ټکنۍ کېږي او په ځان سره د یو بل سره د تفاهم په دروازو باندې سره درېږي. دا د دې معنی نه لري چې له افغانستان